وړاندې د ومې ورځې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده امر کړی چې له دولتي ادارو او وزارتخانو شخصي استفاده ونه شي. د اخونزاده د امر په اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس خبر ورکړی دی. د طالبانو رهبر ویلي چې که څوک په دولتي ادارو یا وزارتخانو کې اوسیږي، هغوی د نورو ځایونو ته انتقال شي. سبا د محرم د میاشتې لسمه یا د عاشورا ورځ ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د امن نظم ځواکونه یې موظف کړي چې د عاشورا د مراسمو لپاره ښه امنیت ونیسي، خو مهمه ده چې د دوی پټکو خلک په دې برخه کې همکاري ورسره وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان د اقلیمي بدلون له امله شپږم زیانګلی هیواد دی. دغه پروګرام د جولای په 14مه په ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر لیکلي چې د اقلیم د بدلون یو لامل د ګلخانهي ګازونو خورېدل دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په شمال کې وروستي مرګونی سیلابونه د اقلیمي بدلون د ناوړه پایلو یوه بیلګه بللې. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د جولای په 14مه د جمهوری پالو په ملي کانګره کې د ګډون په هدف د ویسکانسن ایالت ملواکي ښار ته ولاړ. د روټرز خبري اژانس د راپور لمخې دغه کانګره د دوشنبه پرانستل کیږي چې تر اوسه کې به ترامپ د جمهوری پالو لخوا د ولسمشریزو ټاکنو د رسمي نومان په توګه ټاکل کیږي. د امریکا ولسمشریزو ټاکنې د راتلونکي نومبر میاشتې په 15 نیټه د ډونالد ترامپ او اوسنی ولسمشر جو بایدن ترمنځ ترسره کیږي. ترامپ پرون یو ورځ وروسته تر هغه ملواکي ته وخوځید چې پنسلوانیا کې د یو ټاکنیز کمپاین پر مهال پرې ډزې وشوې او ټپي شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر خپل ټاکنیز سیال ډونالد ترامپ شوی برید غندلی او د پیخه د سیړنې لارښوونه یې کړې ده. هسپانیا د اروپا د فوټبال اتلولي وګټله. د هسپانیا د فوټبال ملي ټیم د یکشنبې په شپه د انګلستان د فوټبال ملي ټیم ته 2-1 ماته ورکړه. د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولي سیالۍ د جرمني په کوربتوب د جون 14مې پیل شوې وې چې پایلو به یې د برلین په اولمپیاد لوبغالي کې وشوه. او هسپانوي کارلوس الکاراز د نړۍ د ټینس د وتلي لوبغالي نوواک جوکوواکویچ په ماتولو د ویلبلډن اتلولي وګټله. د راپورونو له مخې الکاراز 2.5 میلیون سترلینګ پاونډه یا څه باندې 3.4 میلیون ډالر جایزه هم ترلاسه کړي.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی مهمو پیښو ته له متفاوت زاویې د ازادي ځانګړي و مبرس کې هر کله کو. نن خبرې گچې د نړۍ تر ټولو زیات باران د هند په یوه واړه کلی کې وری، خو خلک یې څنګه شون کوي لدی مخبرو. په مصنوعي ځیرکتیا د جوړو اواتار یا مصنوعي انسانانو د ښکلا له سیالۍ مهم خبرو، او لدی هم خبرې گچې طالبان غواړي افغانستان کې د پوستخانو خدماتي سیستم پیاوړی کړي. خو تر هر څه لومړی د تیرونی د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی.
ګلمن پښتین یعنی هغه زمونږ په منځ کې نشته دی.
د پښتانه پر کاله تر ټولو درنده جنازه په وسلوال برید کې له زخمونو بیتابه انقلابي مبارز ګیلمن وزیر د لزګونه زره ماتمی ولس په چغو او ساندو کې خاورو ته وسپارل شو. پی ټی ایم وایي د لزګونه زره گزارونو جواب به د پښتانه په یو نه هیریدونکي گزار ورکو.
منظور پښتین سوړو پورې تاسو ولې چې هغه ډېر د حوصله او تحمل او د یو تدبر مظاهره کوي او لګیا دی. داغو ملګری چیرې په داسې حال کې چې خلک غفره خلک غوسه دي، د خلکو راپاره ول ډېر آسان دي، ډېر زیات ویډیا دي، خو بیا هم دا یو میچورټي د سیاسي د چې کله خبرې کوم هلته په پاکستان کې د خبرې الله سره وچ دی سیاسي میچورټي دا ډېره زیاته ده. خو دا زغم هغه چې تر کله پورې امکان لري، دا برداشت آخر تر کله پورې امکان لري.
یو شهادت، یو قرباني، یو حادثه دلیل دی چې یو ملت، یو قوم، یو په لویه پیمانه باندې راپور د سیلاوي کس یو خپل حق واخلي. خامخا دا به د پښتنو د ځوانانو مینه په جوش راولي او دا به یو حرکت لاره جوړوي.
موږ ګیلمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې لوړه بولنه نه کوو. موږ به د ګیلمن وزیر شهادت د پاکستاني ریاست جابر ریاست او ایسای ته د غاړې توب جوړوو.
د طالبانو په امر بالمعروف د یوناما له نیوکو ډک راپور وایي له تناقض ډکو امرونو بندیزونو پالیسیو او د خلکو په کارونو کې کار لرلو یې ولس ویرولی. طالبان وایي شریعت پرې پلی کوو او دې کار کې مراد نشته.
داسې اجراءات ترسره کېږي که د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا چې د خلکو د آزار او اذیت سبب کېږي.
په اداراتو کې ښځې د دوی له امله کار نه شي کولی. په لارو کوڅو کې دوی خلک پازابوي. دا لباس داسې دی، دا د څیره داسې ده.
د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري کنګلونو د ماتېدو امکان پاکستانی خارجه وزیر له لوړ پوړي پلاوي سره کابل ته ځي. دین مخکې د کډوالو شړل هم درولې دي، خو خبره به ورسره د عزم استحکام د عملیاتو په بریا کوي.
مهم ذکر وی چې دا د پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ چې کوم په اړیکو کې تعلقات کې مشکلات دي، بد اعتمادي ده د پاکستانی طالبانو په موضوع باندې، نو پاره هغه حالات ته وګورو. نو بیا مهم دی ځکه چې دغه بد اعتمادي خراب تعلقاتو تګ را تګ هم اغیزمن کړی دی.
د طالبانو له حکومت پرته د افغانستان نورو ټولو ولسي او سیاسي لوریو د کوزي پښتونخوا پر سیاسي فعال او انقلابي شاعر ګیلمن وزیر د تیر ونې برید غندلی او دغه په مړینې خواشینی ښودلې ده. طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دوی به په دې پیښه خپل دریز د پاکستان په چارو کې د نه لاسوهنې په بهانه روښانه نه کړي، خو پخوانی ولسمشرانو حامد کرزي او ډاکټر اشرف غنی ترڅنګ پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله خان، حمدالله محب، حنیف اتمر، فضل هادي، مسلم یار، فضل محمود فضلی، ضیاء الحق امرخیل او حتی لطیف پیدرام او رنگین دادفر سپنتا په دغه پیښه خواشینی ښودلې ده. دغه راز د افغان کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړو رحمان الله ګربز، راشد خان، محمد نبی، فضل الحق فاروقي، رحمت شاه او نور هم د هغه صحي وضعیت د خوالي لپاره د هر راز مرستې اعلان وکړ، خو ګیلمن وزیر له څو ورځنۍ کومه وروسته د ژوند پور پرې کړ. سویلی پښتونخوا، کوزه پښتونخوا او سنی افغانستان کې په ملي او انقلابي شاعرۍ مشهور او د پی ټی ایم د رهبرۍ غړی ګیلمن پښتین تیرونی د یو ډله ییز برید په ترڅ کې ټپي او څو ورځې وروسته په روغتون کې ساور کړه.
زما په قتل کدا نور نړۍ چوپ د خیر دی، خو مسلمان زه خو استاد کلمې ورور یم او زما پر لاش په دومره ویر وی چې توبه به باسي ځکه چې زه د شپږو خويندو کشرې ورور یم.
کته هم ډېر درونځ پکای دی زما د خلینا وطل ډیر مشکل دی. ګیلمن پښتین هغه زمونږ په منځ کې نشته دی.
ګیلمن وزیر چې د لوی افغانستان د دایې سرسخت مبلغ څو واری پاکستانی نظامیانو شکنجه او بندي کړه او په ورستیو کې افغانستان کې د طالبانو په یو لړ سخت پالیسیو نیوکه هم کړې وي. د پی ټی ایم رهبری ازادي رادیو ته وایي ګیلمن وزیر د سر په برخه کې په مرګونی ځای د شاوخوا 25 کسان لخوا په درانه لړګي وهل شوی او یو لس د چاکو گزارونه هم خوړلې. د منظور پښتین په وینا تر دې وړاندې عثمان کاکړ، عارف افغان او ارمان لونه هم د سر په همدغه نقطه کې په ضربه وهل شوی و چې یو هم له دغه گزارونو ژوندې پاتې نشو. د منظور پښتین په وینا په ګیلمن وزیر پسې د پاکستانی ادارو هغه مسلکي قاتلین استول شوی چې مخکې له مخکې دغه سی بریدونو ټریننګ ورکول شوی.
هغه په هغه وخت کې مزګ چې و هغه داسې حال کې و چې ریکور کول یا دغه بیا ژوندې کول چې هغه یو ناممکن ترین کار وو. خو منظور پښتین پښتون تحفظ موومنټ دغه ملګرو دوستانو بیا هم حد الامکان کوشش کوو چې نور ډاکټرز، نور دنیا، نور ټیکنالوژي، نور وسایل، قدرت او خدای او دعاګانې څه طریقه هم هغه مړه مازغه راژوندي کړي. خپل کوشش هر ممکن وکړه. زما چې کوم معلومات تھی یا هو په دنیا کې د ډاکټر سره خبرې وکړې، نیرو سرجن سره رپورټ چې ولېګل یو بل ځای ته، هغه بیا اخره کې د خپلوانو سره مشوره وکړه چې روز دا ممکن نه ده.
کوم ځای کې دغه واقعیا شوی و هغه ځای کې چې کوم د سی ټی وی کیمرې لګېدلې وي هغه هم خراب دي. نو دغه نه معلومیږي چې دغه کار د ریاست په مرضی شوی دی، بلکې ریاست ملوث دی. اوسه پورې د گرفتاری نه ده شوی، نو داسې څه مومنت شوی دی داسې په حرکت کې. اوسه پورې یوه اداره هم نه ده راغلې.
بلخوا د هغه درنه جنازه چې د پښتونخوا په تاریخ کې کم ساری و د پښتنو په څو لوی خارونو کې د پی ټی ایم د پلویان لپاره د ورستی دیدن په مخه کې خودل شو خاورو ته وسپارل شو.
خانه خاده د مبارزه په زبرانو باندې پښتنو زبرانو باندې ډیر زیات اصل لري. معمولا په تاریخ خودله کله کله یو شهادت یو قربانی یو حادثه دلیل د دې چې یو ملت یو قوم یو په لویه پیمانه وډله راپورته سي راوي کس یو خپل حق واخلي.
موږ ګلمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې وړه ګوله نه لګو. موږ به د ګلمن وزیر شهادت د پاکستانی ریاست د جابر ریاست او آی اس آی ته د غاړې توک جوړو. موږ آی اس آی یا پنجابی ریاست ته په هیڅ صورت هم دا اجازت نه ورکوو چې هلته دې په بے ګناه انسانانو باندې یا سیاسي کارکنانو باندې دا رقم تشدد وسي او بیا دې پر شهادت ورسول سي. موږ پښتون ژغورنی غورځنګ هر ملګری دا چې پښتونخوا وطن کې دی موږ دا احساس کوو چې هر ملګری خپل سر د دغې دایې د افغان د سیالۍ د پښتنو د سیالۍ او د خپلواکۍ دپاره خپل سرونه په لاس کې راخیستي دي.
او روسته لاغی چې ازادي رادیو د طالبانو تر ولکې لاندې د سری میاشتې ټولنې د رئیس او مرسیال ترمنځ د شدیدو اختلافاتو اسناد افشا کړل. د طالبانو حکومت د دغې ادارې رئیس ملا متی الحق خالص له دندې ګوښه کړی دی. د طالبانو د سری میاشتې ټولنې مرستیال ملا نور الدین ترابی په مقررو مکتوبونو کې رئیس الوزرا ته ویلي چې د ادارې رئیس ملا متی الحق خالص یې واکونه سلب کړي دي او ښاغلی خالص د طالبانو د حکومت له اصولو په سرغړونې د خپلې خوښې کارونه کوي یا د جمهوریت پاتې شونو سره ډیر تړاو ساتي. د دغو مکتوبونو په ځواب ملا متی الحق خالص د سری میاشتې ټولو څانګو ته مکتوبونه استولي وو چې ملا نور الدین ترابی د دل غیابت او د حج له سفر نه په استفاده له خپلو صلاحیتونو لوړ کارونه کړي دي او په لاسلیک کې ترسره شوې مقررې باطلې دي. بلخوا د قانون او پټرولیم وزارت کې د طالبانو د وزیر شهاب الدین دلاور لخوا د اندخوی د مالګې د یو کان پر موضوع د یو ملي پانګوال د وهلو ډبولو له خبر خپرېدو وروسته هم ښاغلی دلاور د یوې درجې تنزل ښکار شوی او نوموړی له وزارت نه د سری میاشتې ادارې مشرۍ ته تبدیل کړی شوی دی. که څه هم یو شمېر طالبانو د هغه د وزارت دوره له لاسته راوړنو ډکه بللی خو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې نوموړي د افغانستان قانونه په غیر مسلکي ډول خپل ځان او حکومت ته د زیاتې سرمایې راټولولو په خاطر لیلام کړي دي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د افغانستان د بشري حقوقو اړوند تازه رپورټ کې ویلي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کړنو او اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا جوړه کړې ده. د یو نما راپور وایي د دغه وزارت لخوا له بشري حقوقو څخه سرغړونې او په صادر شویو لارښوونو کې ابهامات او تناقضات په خصوصي حریمونو کې د خلکو د فعالیتونو محدودوونکي اقدامات او د نااټکل شویو لارښوونو شدت د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کړي او د دوی په ژوند یې اغیز کړی دی. پر رسنیو د محدودیتونو لګول له ښځو سره د محرم پر شتون ټینګار د حجاب مراتول او پارکونو او عمومي حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز د ښځو په کار او سوداګرۍ بندیزونه د امیندوارۍ ضد درملو ته پر لاسرسي قیودات د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت د نارینهو په ظاهري بڼه انتقادات د قانون په استعمال او موسیقي بندیز د انسانانو او ژویو د انځورونو پر خپراوي بندیز او پر جشنونو نمانځلو بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت اقدامات بلل شوی دي چې د یو نامه راپور کې راغلي. د طالبانو د مشر د فرمان د امریکا ولو سرنګواله د اوسنیو چارواکو لوري د شکایتونو د اوریدو نه موجودیت او د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت پراخه نقش په ځنګړي ډول د بشري او بنسټیزو ازادیو په برخه کې د دې وزارت نور محدودیتونه یاد شوی دي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په لیکلي بڼه په اتو مخونه کې دغه راپور ته خبرګون خوده ده. د وزارت ویلي هر هغه عمل چې د اسلامي او افغاني اصول او د دوی د حکومت د قوانینو خلاف وي دوی پرې د بندیزونو لګول باندې مکلف دي.
موږ د دوی دغه به بنسټ ای دا ویره ده په افغانستان کې د اسلامي امارت په حاکمیت سره د هیواد د ټولو اتباو هغه کنارینه او یا هم شزینوي شری حقوق تامین سوي او له ټولو سره شری برخورد کیږي. افغانستان یو مسلمان ټولنه ده او د اسلامي نظام دنده ده چې په احسنه طریقه د شریعت احکام د قوانینو په څیر تطبیق او پلي کړي. لیونما څخه غواړو چې د اسلامي احکامو د تطبیق په اړه لداسې څرګندونو ډډه وکړي چې د مسلمانانو احساسات ژوبل کوي.
په اوسنۍ حالت کې په افغانستان کې د تجربه د کموالی دی وجه نه او هم چنان د قانون د نشتوالي دی وجه نه او د بالمعروف فقه دی په پام کې نه نیولو له کبله داسې اجراءات ترسره کیږي که د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا چې هغه د خلکو د آزار او اذیت سبب کیږي او کله هم د دې ظرفیت لوړ نه دی د محتسبینو چې هغوی د امر بالمعروف فقه باندې خبر نه دی او دوی نه ترې خودسرانه داسې کړی ترسره کیږي چې هغه د امر بالمعروف پر ځای معکوس او سرچپه نتیجه ورکوي.
په اداراتو کې ښځې د دوی له امله کار نشي کولی، په لارو کوڅو کې دوی خلک پازابوي، دا لباس داسې دی، دا د څیره داسې ده، دا زنانه ولې درسره د کور نه راوتلې ده؟ د ښار ښکلا، نقش نگاري، د ښار ښکلا، د اطلاعات فرهنګ، ریاست او د ښاروالیو ګډ کار دی، لیکن دوی هغه څه چې ښار ښکلی کوي هغه زیانمن کړل. د ښار ښکلي دیوالونه یې په رنګارنګ رنګونو ورنګول او شعارونه یې پو لیکل. دغه وزارت چې دی دا بالاخره د دوی د پښو دپاره تبر دی، دوی خپلې پښې په همدغه تبر باندې وهي وهي تر هغې پورې چې هم ځان تباه کړي او هم افغانستان تباه کړي.
او داسې ښکاري چې د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ ظاهري ناندرۍ د سړخت پر خوا روانې شوې چې په دې ترڅ کې پاکستان د ناقانونو افغانانو د شړلو مهلت یو بل کال لپاره غځولی او کابل ته ورسره جوخت د خپل خارجه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ د پلاوي استولو اعلان هم کړی دی. ښاغلی ډار د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کې ویلي، افغانستان یو ورور هیواد دی او پاکستان له افغانستان سره پخوا هم ډېرې نږدې اړیکې درلودې چې لا به په همدې شکل مخته ځي، ځکه د ده په خبره ګاونډیان نه شو بدلولی، خو ټینګار یې هم کړی دی چې امنیت یوه لویه ستونزه ده چې موږ یې له افغانستان سره لرو. پاکستانی سرچینو ویلي ښاغلی ډار به طالبانو سره د ټي ټي پي پر ضد پښتونخوا کې د پیل کړي او عملیاتو په بریالي کولو باندې هم خبرې وکړي.
ممکن ده چې دانش هم باید یو سفر به ټولې مسلې حل کړي، ځکه پاکستان کې د ټي ټي پي موضوع تر څو پورې وي نو ګمان نه کوم چې د پاکستان او طالبان حکومت اړیکې او تعلقات به ښه شي او پاکستان کې تلفات زیات شوي. امنیتي کسانو په تیرو څو ورځو کې حملې شوې دي، په هغې کې په خیبر ضلعه کې، دغه رنګې په وزیرستان کې، او نن هم تازه خبر راغلی چې درې کم تختولي شوي، یو پولیس او یو فرنټیر کور والا، هغې کې دوه وجلې شوي دي. نو بهرحال یو چیلنج به وي، لیکن زمان زد داره چې بیا هم سفرونه وي نو بیا مخامخ اندېښنو ته لار سمیږي چې شریک شي.
دا چې وزیر خارجه د پاکستان هم اوس راځي دی، دې ته مجوره په دې سره د غوتل چې د پښتنو بلوچو سیمه کې د اعظم سکام په نوم عملیات ترسره کړي. بار دا چې پښتانه لر پښتانه معمولا په کوز پښتونخوا هم غږ پورته کړي چې دوی به داسې کار ونه کړي. بلوچستان هم خطر ورکړي او دولت د امارت اسلامي طالبانو وزیر دفاع هم ویل که چیرې تعرض کوي زموږ په خاوره باندې بیا موږ بې تفاوته نه پاتې کړو. نو دا مجبوره چې راشي خبر اترو ته، خبر اترې خې دي چې نورې ستونزې هم د کډوالو د تجارتي سوداګري او نورې ناندرې چې دي، د ټي پي ټي ټي پي ټي بخروان ټي ټي پي او نور مسایل به هم حل شي د مذاکرې او د خبرو اترو لار نه دا خواجه.
بلخوا کابل ته د خپل پلاوي د استول په درشل کې پاکستان لاغه هیواد د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ هم ځنډولې. دغه خبره پاکستان رسما نه ده اعلان کړي، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ تایید کړي او په یوه اعلامیه کې ویلي د دغه کمشنرۍ مشر فلیپو ګرانډي پاکستانی چارواکو سره لیدنو کې لاغوی دا هم غوښتي چې 1.3 میلیون افغان کډوالو د کډوالۍ د رسمي کارتونو موده دې هم وغځي. ځینو پاکستانی چارواکو هم رسنیو ته دا خبره تایید کړې چې پاکستان د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ درولې ده. په داسې حال کې چې دغه هیواد په تیر یو نیم کال کې نږدې 6500 افغانان په زور له خپلې خاورې اخراج کړي دي.
ګوره د مهاجرینو چې کومه مسله ده، د پاکستان د کابینې چې اوس رسمي کوم اعلان کړی دی هغه دا دی چې چا سره انکم راجستر افغان کډوال چې شاوخوا کابینې په بیان کې سوال لکه یا چې ویدي د هغوی د دغه کارت چې کوم پی او آر کارت هغې سره یې د هغې موده کې د یو کال توسیع شوې ده، غځولې شوې ده مودې ته د راتلونکي کال 2025 تر جون د 1.5 پورې. زما نظر دا دی چې دا یو ښه ګام دی، ځکه پاکستان به اکثر د 3 میاشتو لکه موده غځوله او سره له دې چې د راجستر افغانانو یا چا سره چې افغان سیټیزن کارت دی د هغې په اړه باندې پاکستان سره پریکړه نه ده کړې چې هغوی یو باسي یا شړي. خو چې کوم پاکستان د بی اسناده ورته دی وایي یا ناقانونه ورته وایي، د هغې په اړه چې کوم په 13 اکتوبر کې دی یو پالیسي ځان کړه چې هغې به ځي او پینځله کې شاو فاویل کې پاکستانانو چې غته هم دي نو پدې څوک چې رجستر دي پی او آر کارت والا افغان سټیزن کارت والا پاری باندې یو ایو فشار وو چې او ځنه پکې تللی مو بیا لږه دوستا لیکن اوس با هغه ته یو اطمینان وی لکه کم از کم یو کال لپاره.
او که څه هم د ګلمن وزیر جوبلیدا او مړینی له خلکو دا موضوع هیره کړی ده، خو طالبانو تیرونی په تورخم کې د غازی امان الله خان او باچا خان انځورونه چې د خپلواکۍ په څیر لګول شوی وو وران کړی او د خلکو پراخ غبرګونونه یې راوپارول. د طالبانو ګڼ شمېر فعالانو دا کار ستایلی خو نورو بیا دا کار غندلی او دا یې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د ملي ارزښتونو د له منځه وړلو هڅه بللې. تورخم کې د خپلواکۍ په نوم څلی د دغه سرحدي خارګوټي د ښاروالۍ لخوا په 2019 کال کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت جوړ شوی و چې په یو مخې د امان الله خان او په بل مخې د پښتنو د حقونو مبارز خان عبدالغفار خان تصویرونه کښل شوي وو. تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې خپرو شویو تصویرونو وښودله چې د امان الله خان او خان عبدالغفار خان په عکسونو تور رنگ شیندل شوی او له هغه وروسته له څلي څخه دغه عکسونه په بشپړ ډول پاک شوي او پرې د طالبانو د حکومت خپل شعارونه لګول شوي دي. په ټولنیزو شبکو کې دغه کس ویډیو هم لاس په لاس شوی ده چې له دغو تصویرونو څخه د تور رنگ په پاکولو بوخت دی. راپورونه وایي د طالبانو چارواکو دغه کس نیولی و او له یو ورځني بند وروسته یې بیرته خوشې کړی دی. په عین وخت کې یو شمېر افغانانو په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنیو لیست ای سیالیو په اړه له خبرونو په خبر پاڼو څخه د غازی امان الله خان نوم ایستلی دی. د سیالۍ له 2018 کال راهیسې د غازی امان الله خان لیست ای سیالیو په نوم ترسره کېدي او په همدې نوم د کرکټ نړیوالې شورا سره هم راجستر دي.
دغه تصویر یا دغه څلی دپاره موږ نهایت هلې ځلې وکړې. په ګرد افغانستان کې یوه هنرمند وه چې هغې د کاشي له میده ټوټو نه تصویرونه جوړولی شول. هغه مونږ پیدا کړه په مزار شریف کې. هغې دا هنر له ایران له ځان سره راوړی وو، په ایران کې زده کړی وو او په ډېره خواري په یوه اونۍ کې دغه څلی مو په هغه نهایي کاري فشار سره جوړ کړ. د دې دپاره خوختي ځانګړې خښتې وې، هغه هم په کابل کې په یوه کارخانه کې پیدا کړي. همدارنګه په ډېر کم مصرف سره لیکن په ډېر کم وخت کې په ډېرو کم امکاناتو سره د ډېرو نهایي مینې او خلوص سره دغه څلی مونږ ورغولو. دا د لر او بر افغان ولس د وصل نقطه وه. متاسفانه دغه دواړو اتلانو دغه ستر ستر انځورونه په دغه څلی کې ورنګول شول. هغه تاریخي ارزښت یې زیانمن شو. د خپلواکۍ د څلی رنگونه تور شول لیکن د دغه دواړو سترو هستیو تصویرونه د افغانانو په زړه او ذهن کې به د تل لپاره یاد وي.
تیرونه د ټولنیزو شبکو بحثونه د طالبان له خوا د غازی امان الله خان انځور ته له توهین او پر ګیلمن وزیر د مرګونی برید ور اخوا. برېټانیا کې د کارګر ګوند د انتخاباتو له ګټلو وروسته روانډا ته د افغان کډوالو د استولو د پلان لغوه کېدل هم. د برېټانیا نوی صدر اعظم کیر سټارمر له واکمنېدو سره سم هغه طرحه لغوه کړې ده چې د ریشی سوناک حکومت یې په اساس د افغانانو او سوریایانو په شمول ټول غیر قانوني مهاجر افریقایي جزیرې روانډا ته استول. د برېټانیا حکومت وروستیو ورځو کې د عملیاتو پر مهال ګڼ افغان کډوال هم نیولي وو تر څو یې روانډا ته انتقال کړي، خو د کیر سټارمر له بریا او له دغه اعلان وروسته هلته د افغان کډوالو په زړه یخې اوبه توی شوې دي. دوی وایي د خپل حق لپاره ډېرې چغې او لاریونونه وکړل، خو د برېټانیا د حکومت په پالیسیو کې له لویه سره یو داسې پریکنده اعلان ته اړتیا وه تر څو دوی د افغانستان له اوسنیو شرایطو څخه د روانډا بدترینو شرایطو سره لاس وګرېوان نه شي. د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یوه ګرمه موضوع دا هم وه چې د طالبانو حکومت افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې اوازې رد کړي، خو خپله د دوی سفیر په چین کې له څو داسې ښوونځیو لیدنه کړې ده چې نجونې زده کوونکي د طالب سفیر هرکلي ته په نڅا راوتلې وي. په ټولنیزو رسنیو د خپرو شویو ویډیوګانو په ترڅ کې ښکاري چې طالب سفیر بلال کریمي د دغو چینایي ښوونځیو له کتنې وروسته ویلي هغه په چین کې د هلکانو نجونو د شپې ورځني یو ګډ ښوونځي د زده کړو له سیستم څخه متاثره شوی دی. نوموړي زیاته کړې دا تر ټولو ښه تعلیمي ډول دی چې ده لیدلی او دا د چین هیواد راتلونکي لپاره هیله بښونکی دی. دغو څرګندونو ته په ځواب یې ګڼو فعالانو ویلي طالبانو نجونې له زده کړو محرومې کړي دي، خو په نورو هیوادونو کې دغه سرګندونو ته په جواب غړو فعالانو ویلي طالبان نو نجونې له زده کړو محرومي کړي خو په نورو هیوادونو کې بیا د نجونو او هلکانو د زده کړو ستاینې کوي او نڅاګرو ته یې هم په شوق دریږي. خو د جیلی په نوم طالبانو ته نږدې یوې رسنۍ په خپله اکسپانه لیکلي بلال کریمي هغه ځای ته نه وتللی چیرې چې د چین هیواد دودیزه نڅا شوي یوازې د خطاطۍ ټولګي ته تللی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د دې رسنۍ لیکلی متن په خپلې اکسپانې باندې بیا ځلي خپور کړی دی. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. پوستخانی چې حتی په پرمختللې نړۍ کې لا هم ارزښت کم شوی نه دی، په افغانستان کې دا سیستم د لسګونه کاله جګړې له امله ویجاړ شوی و. خو اوس د طالبانو تر واک لاندې د پوستخانې د خدماتو ملي اداره غواړي د پوستخانې د نویو سیستمونو د پلان له مخې په کوڅو کې د پوستي صندوقونو په لګولو سره په تدریجي توګه دا زوړ سیستم نوی کړي. افغان پوسټ اداره وای په هیواد کې د نورو برخو په څیر لا هم خپلې ټولې چارې د کاغذ په مخ تر سره کوي چې ورسره به د اسنادو لیکونو ډالۍ او حتی نورو استوونو چاره اسانه او چټک شي. دا مهال د افغانستان پوسټ په ټول هیواد کې له 400 څخه تر 500 پورې څنګه لري او د اداري کارونو لکه د پاسپورت او د موټر چلولو جواز ترلاسه کولو په برخه کې مهم رول لوبوي. خلک هر ورځ له دغه څنګه څخه تر 1500 پورې پاسپورتونه هم ترلاسه کوي. اواتار یا سیور انسان په ساینسي نړۍ کې هغه تخیل دی چې د مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې په حقیقت بدلیدونکی دی. تازه د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته مراکش کې جوړ شوی د یوې ښځې موډلې کینزا لیلا اواتار په نړۍ کې د تر ټولو ښکلې مجازي مېرمنې لقب خپل کړی دی. دغه مجازي موډل په انسټاګرام 200,000 څارونکي لري او د ښکلا سیالیو کې ورسره د 1500 مجازي ښکلو مېرمنو مسابقه هم تیره شوه چې له منځه یې کینزا لیلا انتخاب او جوړونکو ته $10,000 انعام ورکړل شوی دی. دغه موډل چې حقیقي نړۍ کې نشته خو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته ورته یو چټ بوټ تیار شوی، له خلکو سره چټ هم کولای شي او په دغه چټ بوټ کې خبرې اعلانو ته ویلي د انسانانو په څیر احساسات او جذبات نه لري خو خوشاله ده چې د نړۍ تر ټولو ښکلی مجازي مېرمنه انتخاب شوې ده. د کینزا لیلا په نوم د دغه مجازي موډل انځورونه په اسلامي لباس کې راځي او په انسټاګرام خبريږي چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ چمتو کیږي. لکنزا لیلا سره په دغه مسابقه کې فرانسوي مجازي موډل آنی کیډیا او پرتګالی مجازي موډل اولیویا په دویم او دریم مقام راغلي دي. او باران د خدای تعالی غه رحمت دي چې افغانستان کې ورته خلک کله کله د استسقال منځنه کوي. خو په هند کې یو داسې په خلکو آباد کله ماوسن رام هم شته چې هر کال د نړۍ تر ټولو زیات باران پکې کیږي او دا ویاړي د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ثبت شو. دا کله د هند په شمال ختیز ایالت میګالا کې پروت دی چې په اوسط ډول د کال یو لزره او 3.3 ملیمتر باران پکې وری. حتی داسې هم شوی چې په 1950 کال کې هلته د کال 26,000 ملیمتر باران وریدل. د موسم رام معنا دا چې د یخو کارونو ځمکه او دلته رښتیا هم موسم ډیر یخ وي. په دې کلی کې بارانونه له اپریل نه تر اکتوبر پورې زور او شور کې وریږي. تر دې حد چې هلته د 2022 کال د جون په 1.5 ورځو کې له 1000 ملي متر زیات باران وریدل. حال دا چې په همدې کال او همدې میاشت کې د اروپا په ټول پولند هیواد کې 200 ملي متر باران وریدل. په دې کلی کې د بنگال خلیج مونسونی هواګانې د جګو کمرونو له امله زیاتې ټکری خوري او همدغه خندونو یاد کله پورا باراني ګرځولې ده. د دې ځای خلک د باران موسمونه پیژني او وړاندې له وړاندې ورته د بامونو ترمیم کوي، لرګي راټولي او د څو میاشتو خواړه ورته راټولي. نو په همدې سره د نن ومو ورځم ران غاړم. هر اونۍ د ازادي رادیو په چپو او پاڼو د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره ځانګړې ومو ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
لا شراب دسرو لبان سنم لا شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم لا شراب دسرو لبان سنم لا شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم
مزار ہمیشہ
ستم پا شقان سنم مکڑا ستم